استودیو سو مایک با قاسم میسپارم تا برنامه ساعت 4 بر شما پیشکش بکنه. بفرمایید قاسم.
کارلند مننه جاوید حسن زاده تاسو ته دمسی سلام نوراندی کوم اوریدونکو ته هم ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سولې تاسو د بلې خبرونه یو ساعت خبرونه اوریدونکو یاست چې د ازادي رادیو څخه د اف ام په 15 څخه خبريږي. زه قاسم سلام علیکم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. پرونه خبرونه کې مدثر راپور دادی چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو باندې خبرې وکړې. د افغانستان په ارتباط باندې پر نور مسایلو باندې هم راپورونه او مرکه اوریدلی سي خو پایل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې هم د سرټکی دادی چې د امریکا په ټیکزاس ایالت کې زوروري بوربکی د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني تلفات هم خلکو ته پیښ کړی دي. دا او د راپورونو تفصیل لږ وروسته پیل په کورونی خبرونو کوو. د افغانستان خبرونه لاجمل تورمن څخه اوري.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې کړې دي. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې د 13 شپه وسله والو کسانو پر یو کور حمله کړې، شپږ کسان یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د هرات ولایت امنیت چارواکي وایي چې د فضل احمد په نوم د وژل شوي ملا امام د وژلو د قضیې په تړاو یې د وژونکو د نیونې په هدف څېړنې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې کړې دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته ویلي چې دواړو خواوو د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. دی وی په دغه لیدنه کې د دواړو خیزو مسایلو په اړه خبرې وشوې. طبعا هغه مسایل چې د افغانستان لپاره اهمیت لري د سولې خبرې او له طالبانو څخه د ملاتړ اخیستل دي. په دې اړه خبرې شوي او دغه خبرې تر یو ځایه مثبت ارزول شوي. ټاکل شوی چې ښاغلی شریف نن بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې 13 شپه په وسله والو کسانو پر یو کور حمله کړې، شپږ کسان یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د کونړ ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بهادر شاه په نوم د دغه شخص کورنۍ د کونړ د کامدیش ولسوالۍ څخه راکړه شوې وه چې د دولت د پلوي په اتهام وژل شوې ده. ویل کېږي چې د قضیې په تړاو دوه کسه نیول شوي دي. او د هرات ولایت امنیت چارواکي وایي چې د فضل احمد په نوم د وژل شوي ملا امام د وژلو د قضیې په تړاو یې د وژونکو د نیونې په هدف څېړنې پیل کړې دي. نوموړی ملا امام تېره شپه د ناپېژنده موټر سایکل سپرو وسلوال لخوا په ډزو وژل شوی دی. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالروف احمدي ازادۍ راډیو ته ویلي چې نوموړی ملا امام د شینډنډ ولسوالۍ د کهنه بازار اوسېدونکی و. د ښاغلي احمدي په وینا دغه ملا امام هغه مهال وژل شو چې د ماسخوتن مانځه تر ادا کولو وروسته خپل کور ته روان و. د قضیه په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه د سیمې او بهرني خبرونه له سالم احمد سالی څخه واوري.
ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې ښکېل غاړې د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15 مذاکرو ترسره کښېنوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی مستوره یو ویان د شامې پورس په یو اعلامیه کې وویل دی مستوره تمه لري چې په جنیوا کې د سوریې د مخالفانو او نورو لوریو حضور پراخوي. اعلامیه زیاتوي د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید دغه مذاکرې له خپل مسیر څخه وانه ړوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د سوریې د یاغیانو یو مهم مشر د دمشق په مربوطاتو کې د هوایي بریټ په نتیجه کې ووژل سو. زهران الوش د سوری د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یو قوي ډله رهبری کوله. د الوش مرګ اپوزیسیون ته د پام وړ گزار ګڼل کیږي. د سوری په کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي. بلخوا د سوری عرب کرد او عیسوي جنګیالیو ظاهرا د سوری په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. دا په داسل کې ده چې دمشق ته نږدې په هوایي حمله کې د یاغیانو د یو بل قمندان وژل کېدلو د سولې د هغو خبرو په اړه بې باوري زیاته کړې چې په پام کې د بله میاشت وسي. د ډیموکراتیکي سوریې په نوم د ایتلاف ویان ډګروال تلال سیلو وویل جنګیالیو پرون له اسلامي دولت ډلې یادایش نه د تشرین په نوم بند چې پر فرات سیند جوړ سوی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي ایتلاف د بند تر نیولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې سخته جګړه کې ښکیل سو. دا د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د مهمو مرکزونو ترمنځ د اکمالاتي لارو بندولو د هڅې یوه برخه ده. داعش خپله زیاته اندازه برېښنا له همدغه بند نه ترلاسه کوله. د ډیموکراتیکي سوریې په نوم ایتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي هڅه کوي په رقه ښار کې چې د فرات سیند په 22 کیلومتره کې پروت دی د اسلامي دولت ډله له منځه یوسي. په یو صوتي پیغام کې چې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر دی هغه ادعا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. په دغه 24 دقیقي صوتي پیغام کې چې پرون خپور سوی غږیدونکي کس چې زن ابوبکر البغدادي معرفي کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونو او د روسیې د جټ الوتکو او میزایلو حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي اعلان سوي ایتلاف هم انتقاد سوی دی. که د دې صوتي پیغام کارولی ثابت سي نو دا به له مې میاشتې راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې څو څوارې په راپورونو کې ویل سوي وه چې بغدادي د نړیوال ایتلاف په حملو کې مړ یا هم ژوبل سوی دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږکال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي.
اکثریت غیر قانونی کډوال ځوانان روغ او بې کورنۍ دي. حیران یم دغه سړی ولې د خپلو هیوادونو د آزادولو په نیت د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګ لپاره وسلې نه راخلي. د دوی تیښته دغه ډله نور هم غښتلې کوي.
د چک ولسمشر د کرسمس په مناسبت په خپل ټلویزیوني پیغام کې د چک خلکو ته ویلي له کوچنیانو سپینږرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده خو نه له ځوانو کډوالو سره. د امریکا په تکساس ایالت کې زورورې بوړبکۍ څلور کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمېر 22 ته ورسېد. پرون د دالاس ښار په شاوخوا کې دغې بوړبکۍ په لسګونو کورونه نړولي او زیانمن کړي دي. د تکساس یوې اوسېدونکې مارتا کینګ رویټرز اژانس ته وویل په لنډې شبکې زیات زیان واوښت.
30 seconds. I mean, it was just, I cannot believe.
زه هیڅ باور نشم کولای چې په 150 ثانیو کې د دومره زیات زیان اوخته وي. دا سیمه احساس کړه لکه زیات موده چې دا سیمه ورانه وه. ډېر ویجاړونکی طوفان وو. زه خوونکی یم. په دې سیمو کې مو زده کوونکي ماشومان میشتي. د هغوی کورونه لمنځه تللي دي. زموږ کور نه دی زیانمن شوی. زما هیڅ باور نه راځي. هیڅکله مې د داسې بوربوکۍ د راتګ تصور نه و کړی.
تر دې مخکې له میسي سي پي، تینیسي، ارکانسا او الوباما څخه د 13 کسانو د مرګ خبر ورکول سوی و. په دغو ایالتونو کې 16 نور کسان ټپیان سوي هم دي خو په تکساس کې د 4 نورو کسانو مړینې د مړو شمېر 22 ته ورساوه. او اوس هم د هوا حالات
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي یو. هرات اسمان براک، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي یو. مزار شریف اسمان براک، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 3. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه منفي 3. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفي 6.
دا او نور خبرونه د ازادي ریډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کولای سي. ازادي ریډیو ټکی کامې آدرس دی. روانه یو ساته خبرونه کې پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه لرو. لکه څنګه چې په کورونی خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن کابل ته راغلی و او له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو باندې خبرې وکړې. د چې کوم مسایل دي په اړه اوري
موږ لپاره یو مهمه مسله سولې مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسي. تصامیم نیول سوي دي، پر موضوعاتو بحث سوی دی، اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید طی سي، دا فتن موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت نسول کولی.
په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند امنیتي مسولین وایي طالبان د پسرلی په موسم کې د جګړې لپاره غواړي جګړې ته زور ورکړي، خو په وینا یې چې دوی هم ورته چمتووالی لري.
دی پسرلی پسل تا چه دی جنگ یو نوی پسل بوی دی دوی پاکستانیانو پا تشمیم بانده نوموک دی دی فاره هم آماده گینی شو.
افغانستان کې د جدید شپږم یا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د شپږ دېرشمې کلیز په اړه هم په روانه خبرونه کې درته راپور لرو. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش د بهیر د ځنډیدو په ارتباط مو د دغې ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې کړې دي.
د عمده مشکل سیاسي مشکل ده چې د افغان کلمې د نشتوالي په اساس چې په کار په مخ کې نه راځي یو څه خلک اعتراض درلوده.
روانه خبرونه مو تر پنځو بجو پورې دوام کوي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان چارواکو د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره نن په کابل کې په ځینو مهمو مسایلو خبرې کړې او یو شمېر پریکړې کړې دي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه پریکړو جزئیات روښانه نه کړل، خو وی ویل چې هیله ده په ټولو برخو له هغې ډلې سولې باندې نیول سوې پریکړې عملي سي او مثبتې پایلې ولري. اخوا د سولې عالي شورا وایي که چیرې په رښتیا هم افغان او پاکستاني چارواکي د سولې په برخه کې هوکړې ته ورسیږي، نو دا به د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره ډېر نتیجه ورکړي. صفی الله ستانکزی په ډیړه جزئیات راکوي.
پاکستانی چارواکي څو وره د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ د ښودلو په خاطر کابل ته راغلي، خو انتقاد دلته دی چې ولې دغو سفرونو یوازې نمایشي بڼه لرلې ده او په دې برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یک شنبې ورځې د سفر په اړه هیله مندي شته چې اسلام آباد د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. ښاغلي فیصل وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له راحیل شریف سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې په خبرو بحث کړی دی.
په دې لیدنو کې هغه مسایل چې د افغانستان لپاره ارزښت لري او هغه مسایل چې د پاکستان لپاره مهم دي پر ټولو دغه موضوعاتو باندې په تفصیل سره سپینې او واضحې خبرې سوي دي او موږ هیله لرو چې دغه بحثونه چې دلته سوي دي نتیجه ورکړي او موږ لپاره یو مهمه مسله سولې مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسي. تصامیم نیول سوي دي، پر موضوعاتو بحث سوي دي، اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید طی سي دفتن موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت نسور کولی.
ښاغلي فیصل ونه ویل چې په دغې لیدنه کې کومې پریکړې نیول شوي، خو ویې ویل چې د افغان حکومت لپاره د یادو خبرو پایلې ډېرې مهمې دي. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د پوځ د ویان جنرال اسم بجوا په حواله کابل ته د راحیل شریف د یک شنبې ورځې د یو ورځنی سفر هدف د سولې خبرې او په سرحدي مسایلو باندې د شته ستونزو په سر بحث ښودلی دی. دا درېیم ځل دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان ته راځي او د سولې او امنیت په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کوي، خو د دغو هڅو او خبرو په نتیجه کې یوازې یو ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره شوه چې هغه هم په ټپه ودرېدلې. اخوا د افغانستان د سولې شورا هیله ښیي چې د افغان مشرانو او پاکستاني چارواکو دا خبرې خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د سولې د خبرو لپاره د زمینې د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د دې شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي هیات مشر عزیز الله دین محمد د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زمونږ ګاونډی دی او بیا ډېر کلو راهیسې د افغانستان په مسله کې دخیل دی، نو په غیر لحاظ باندې د دې خبرې او یو تفاهم ته که زمونږ د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې برخه کې ورسېږي دا د سولې دپاره د خبرو دپاره لاره هواروي. خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لوري دې په منځ کې کېږي، خو البته د شرایط برابرول دې ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې د یک شنبې په ورځ افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د پاکستان په هغو ژمنو خبرې وکړي چې ویلي و د سولې خبرو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغو طالبانو سره مبارزه کوي چې سوله نه غواړي. د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په داسې حال کې د سولې او نورو اړوندو مسایلو په اړه افغان چارواکو خبرې کړي چې د جمعې په ورځ د هند صدر اعظم نارندرا مودي کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هڅې وکړي. و به کتل شي چې افغانستان ته د راحیل شریف سفر په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت او د امنیت پر اوستلو باندې څومره اغېز کوي، هغه سفر چې د افغانستان او پاکستان له څو میاشتنیو خړپړ اړیکو وروسته کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن په کابل کې او له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو باندې خبرې وکړې. پر همدې موضوع تم کېږو همدا شېبه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي او پوځي چارو کارپو باری ارسب را سره ملتیا کوي. ارسب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو به راپور اورېدلی وي او دا زمونږ اول ځل نه دی چې راحیل شریف افغانستان ته راځي. په مخکنی سفرونو کې هم دوی افغان حکومت ته شمنی ورکولې چې خاصتا د سولې او پخلاینې په بهیر کې بل افغانستان سره مرسته کوي. فکر کوي دا وایي د شاغلی شریف د سفر په شو نتیجو ته خوشبيني ستا او کڅنګ
سولمان صاحب د جنرال راحل مننه سفر ته تقریبا هر وخت زکه د شکل ترتیب په سترګو ګورم چې احتمالا به نن د افغان لوري او د دو ترمنځ ځینې پکې یا غولوونکې پرېکړې هم شوي وي او یا شاید په نږدې راتلونکي کې ځینې عملي ګامونه هم د طالبانو سره د سولې په هکله واخیستل شي، ځکه د طالب موضوع اوس زره شوه او ډېر رسوا شول. خو دا به د جګړې د ختم معنا ونه لري، بلکې جګړه به نوی رنګ خپل کړي. حقیقت دا دی چې شاید د طالب د یوې ډلې جګړه کمزورې شي او یا په تدریج پای ته ورسول شي، خو په هیواد کې به د داعش جګړه ډېره غښتلې او جنایات به د زغم څخه بهر شي.
بله رسب، بله یعنی لکه څنګه په دا راپور کې مشاره ورته وسوه چې په نننیو خبرو کې تر ډېره پورې د سولې په پروسې باندې خبرې وسولې د دواړو لورو ترمنځ، نو تاسو فکر کوئ چې دا سفرونه به د سولې پر راتلونکي باندې ډېر مثبت تاثیر ونه کړي که څنګه؟
په مجموع کې ممکنه نه ښکاري چې پاکستان د افغانستان لاس واخلي، او دا هم ممکنه نه بریشي چې د افغانانو طرز تفکر د پاکستان په حق له تغیر وکړي، او دا شواهد هم نشته چې امریکا دې په دې حق له نوی فکر کړی وي. خو تاسو وګورئ اول دغه که د راحل دا خبرې صادقانه وي، نو داعش د عراق او سوریې څخه نه دی راغلی، بلکې نوي امکانات دي چې په سیمه کې تدارک شوي دي او په افغانستان کې د جګړې د دوام په منظور د ځینې ماتې خوړلو ډلو په اختیار کې ایښودل کېږي. شاید هغه نوي اهداف چې د داعش تر نامه لاندې تنظیم شوي وي پر افغانستان هاخوا هم همالته ماته کې ولري.
بله
همدا تصورات چې د امریکا او روسیې مناسبات نور هم خرپر کړي دي او یو پر بل بدګمانه کړي.
بله اره سب که بیا هم راسو دا د پاکستانی چارواکو سفرونو ته افغانستان ته تدوی د سفرونو په ارتباط باندې د ملي وحدت حکومت کله چې جوړ سو د پاکستان او افغانستان اړیکې ډېرې شسولې، اته ویل کېدل چې کوم اړیکې چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي دا په تاریخ کې هیڅ وخت نه وي. خو بیا هم ځینې پېښې وسولې چې دغه اړیکې د منځه یې وړې یا یو ډول اغېزمنې کړې. فکر نه کوي چې د کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی وروستی سفر دا به اوس پر دغه اړیکو باندې نور هم سیوری وغوړوي، او دا ډول سفرونه لکه راحیل شریف چې افغانستان ته درلودل دا به ډېره ګټه ونه لري؟ فکر نه کوي چې داسې یو مشکل پاینده کې موجود؟
امکانات هم متصور دي، بالعکس امکانات هم متصور دي چې راحیل شریف دې ته وهڅېږي چې د افغان ولس د فکر د تغیر دپاره د هندستان په وړاندې ځینې مثبت ګامونه د افغانستان او د افغان ولس په حق له واخلي. د دې امکانات هم شته، او ستاسو خبره هم صحیح ده چې امکان لري نور هم راحیل شریف د افغانستان او د هند د دوستۍ یا د افغانانو او د هندوانو د ډېر مشرکت په هکله نور هم وهڅېږي چې منفي اقدامات ترسره کړي. خو په مجموع کې هغه لنډ فرمول دا دی چې موږ به د پاکستان او راحیل و عمل ته ګورو. سفرونه ګټور تر اوسه نه دي ثابت شوي، تاسو خپله اشاره ورته وکړله. افغان نویو ادارې او نوي حکومت ډېر په چټکتیا او په زغرده ګامونه واخیستل چې د پاکستان سره د سولې و پروګرام ته په جدي توګه کښېني. تاسو ولیدل چې زموږ ولسمشر په پاکستان کې غیر مترقبه حرکت وکړي، د راحیل و دفتر ته ورغی، خبرې ورسره وکړه. دا ټول د افغانستان د هېواد ضرورت و سولې ته په ګوته کوي، اما بدبختانه چې دوی هر ځل زموږ د دغه نیک نیت څخه بدې ګټې پورته کوي. اوس هم که راحیل شریف کومې پرېکړې هم د رئیس اجرائیه سره په خبرو کې کړي وي، تر هغه چې عملي جنبه یې نه وي خپله کړې و خلکو ته د منلو وړ نه ګرځي.
بله ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي او پوځي چارو کارپو باري آرزو چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د نننی سفر په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم یو بل مطلب راخلو. د هلمند امنیت قمندان وایي طالبان پلان لري چې د سرلی په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وایي د سرلی په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګي نیسي. په دې اړه نور حال د الیاس دای په راپور کې واوري.
سره لدی چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده، د هلمند امنیت قمندان وایي وسلوال د سرلی په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ټول په دې لنډو ورځو کې په سنگین او ګشکل سوالیو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د دقیق شمیره ونویل خو زیاته کړل همدې عمله په سنگین او ګشکل سوالیو کې د جنگ کرښې ماتې شوي دي. سرجنګ وویل نوې کوتونه رسېدلې دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتولو توان ونه لري.
اوس خو زمونږ په ټولو ساحو کې قوي کنټرول ده او پولیس زمونږ ډېر بیداره دي. دوی چې په هر ځای کې جګړه کړې سخت تلفات یې لیدلي، دا دوه شپې دوی په خپلو مړو په ټولولو خښولو باندې بوخت دي او دوی د خپلو زخمیانو په وړلو باندې بوخت دي چې بادارانو ته پاکستان ته وړي او نور. دا دوه شپې ډېرې ارامې تېرې شوې دي. دوی چېرته په جګړه موږ سره نه دي بوخت. داسې خال خال ډزې په لومړیو کرښو د ماریبي کې کېږي خو انشاءالله تعالی چې دښمن شکست خوړلی ده او موږ لا نور تقویه شوي او موږ ته نوي جوجتامونه هم را رسېدلي دي او انشاءالله دوی به ونتوانېږي چې زموږ خط او زموږ قوتونه پشي.
هغه دا خبره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسکر د دوی سره مرسته کوي ومنله. ویویل په یو شمېر هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده او ډېر مصر تمام شوي دي. دوی ویل د طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره تیاری نیسي او د هلمند د ملي او محلي پولیسو په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی دی. سرجنګ د محلي پولیسو په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړ. امنیت قمندان وویل د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړي.
په هلمند کې زر نفر نور محلي پولیس اضافه شول او نورې قواوې تازه دمه هم دلته راغلي دي. د پسرلي فصل ته چې د جنگ یو نوی فصل به وي د دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې، نو موږ د دې لپاره هم آمادګي نیسو. غواړو چې دلته ډېر نفر پیدا کړو، څو څو نفر د تعلیم و تربیه دپاره په تعلیمي کورسونو کې شامل کړو او د افسرۍ ساتلمنۍ دپاره نوي کورسونه جوړ کړو او د پولیسو د تجهیز دپاره. مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلوده، اوس به دوی ته ټولې ثقیلې وسلې توجیه کیږي او په ښو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور در په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي د روانو جنګونو له امله یو شمېر وژل شوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست او یا هم په روغتونونو کې دي. د هلمند امنیت قمندان سرجنګ وویل د کورنیو چارو د وزارت لخوا وعده ورکول شوې ده چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول شي. کومندان وویل په سنگین کې طالبان په شا کړی دي خو هغوی خلکو ته ګواښ کړی دی چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. هغه تیره ورځ په سنگین کې د یوې جګړې پر مهال د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. طالبانو خپل لور ته د اوس تلفات په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي دي چې اوس هم د سنگین د بازار او ولسوالۍ مهمې سیمې د دوی په ولکه کې دي. کتونکو وایي کچیر د ژمي په موسم کې افغان حکومت وسلوال دغه سیمو ونه باسي چې په دې وروستیو کې نیولې دي، دا به ډېره ګرانه وي چې د اوړي په موسم کې په دې ګڼ میشتو سیمو کې د طالبانو په ضد جګړه وکړي. محمد الیاسی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
بیا هم په افغانستان کې تم کې شو. نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږ دېرشمې کلیز سره برابر ده. په کابل کې نن په جوړو سوو مراسمو کې د شوروي پوځ یرغل په سختو ټکو وغندل سو او ګډونوالو یې د اوسنۍ بدمرغیو لامل هم همغه یرغل وباله. ناجی سپۍ په دې اړه د راپور چمتو کړی.
سره له دې چې د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې د تورې ورځې په نوم یادیږي، خو یو شمیر غیر دولتي ادارې انتقاد لري چې افغان حکومت دغه ورځ او د دغې ورځې ناوړه عواقب له یاده ایستلي. د افغانستان د جمعیت اصلاح ټولنې رئیس عبدالصبور فخری د یکشنبې په ورځ د جدي د شپږمې نیټې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې لا هم افغانان د دې ورځې رنځ او دردونه په ذهن کې لري. نوموړي وړاندیز وکړ چې خلک باید د داسې پروګرامونو په لټه کې واوسي چې دا ورځ تکرار نشي.
ششم جدی و حوادث بعد از آن
به جدیش باشم او لاخی وروسته پیشه او ستونزی چی په خلکو راغلی لایټکون از موږ د ملت په وجود کې تاسو دی خو ولې موږ هغه پیشه له یاد باسو ولې موږ دغه پروګرامونو په لټه کې نه یو چې نور لدې لارې د تهاجم هدف و نه ګرځو
مورد تهاجم قرار نه گیریم.
شپږ دېرش کاله مخکې د جدی په شپږمه نیټه په یو وار څه باندې 25,000 شوروي پوځیان افغانستان ته راغلل چې پیاوړي پوځي تجهیزات او هوایي ځواکونه هم ورسره وو او وروسته د شوروي عسکرو شمېر ان له 1.5 لک څخه هم واوخت. شوروي ځواکونه د ببرک کارمل په بلنه پر افغانستان یرغل وکړ. حفیظ الله امین وژل شو او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. شوروي ځواکونه څه باندې 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاسونونو او وسلوالو مبارزو وروسته له دې هېواده ووتل او افغانانو 1.5 میلیونه شهیدان ورکړل. اکثره افغانان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل نتیجه ده. په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې په عمومي جلسې کې د جدي شپږم او له طالبانو سره د روسیې اوسنۍ تماسونه وغندل.
شپږم د جدي غند او د روسانو تجاوز په افغانستان د روسانو او اوسنۍ برخورد د روسانو او طالبانو سره تماس دام غند او د حکومت د غوښتنه کوي چې په دې رابطه جدي اوسي او د افغانستان د خلکو ارزوګانې د خپل اندنه کې او روسانو ته خپل احتجاج وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو ویلي چې د داعش له خطر څخه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې نیولې. له بلې خوا د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي سید عمر ایزامی پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل وغنده او اوس یې له افغانستان سره د روسیې مرسته هم چل او نیرنګ وباله.
په دې وروستیو کې تاسې به هم اوریدلی وي چې روسان بیا لیوالتیا ښودلی چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا ټول چل او فریب دی خو شاید زموږ یو شمېر خوشباوره او احساساتي کسان چې په قدرت کې دي په دې خبرو تېر اوسي. خو د دې نتیجه هغه څه دي چې موږ 14 کاله د شوروي تجاوز پر مهال ولیدل. آیا دوی له هغه نه دي څه کړي چې بیا هم هغو خلکو ته رجوع کوي چې زموږ ملت د هغوی له لاسه تباه سوی؟
د افغانستان دفاع وزارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې یو خونړۍ ورځ ګڼلې. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال سلګونه زره افغانان ووژل شول، سلګونه زره نور ټپیان او معلول شول او دغه راز په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او داسې نور جوړښتونه سخت زیانمن او یا هم له منځه ولاړل. د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو 9 کاله په افغانستان کې تیر کړل خو په دې موده کې دوی د افغانانو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او زرګونه عسکر په دې هیواد کې ووژل شول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسولین د افغان ولسمشر څخه غواړي چې د الکترونیکی تذکرو پر سر سیاسي لانجه حل او دغه تذکرو د ویش لړۍ ته اجازه ورکړي. زموږ همکاري مرسي احمد زید دغه ادارې له رئیس همایون محتاط سره مرکه کړې او په سر کې دغه تذکرو د ویش ته نه پیلېدو د علت په اړه پوښتنه کړې.
عمده مشکل سیاسي مشکل ده چې د افغان کلمې د نشټوالي په اساس چې په کار په مخ کې نه راځي. یو څه خلک اعتراض درلوده او بله هم چې متاسفانه ونشي کولو چې د ثبت احوال نفوس قانون تطبیق کړو او ولسمشر تصمیم ونیسو چې یو ملي اجماع دایره کې یو مشورې وکړي لبل مشتانو سره. خو خوشبختانه مونږ ډاکټر سیب عبدالله سره د افغانستان جمهوری اسلامي اجرایی رئیس سره ولیدلو. کوم پیشنهادات چې د کورنۍ چارو وزارت د لوده د پروسې د آغاز لپاره ډاکټر سیب سره مونږ شریک کړو. دا پیشنهادونه خوشبختانه ولسمشر لخوا اوکې شوې دي. ډاکټر سیب یو دوه درې ورځې او خلی دي چې په دې مورد کې تصمیم ونیسي.
څنګه چې تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله، ځینې راپورونه دي چې د الکترونیکی تذکرو کوم شمېر کارمندان چې وو هغوی هم دندې ځنډول شوي دي، ځینې برطرفه شوي دي او هم نړیوالو ادارو چې د الکترونیکی تذکرو په برخه کې کوم مرستې کولې هغه مرستې هم تړل شوي دي. هغه کارمندان چې ځواب شوي دي څومره شمېرې ده او څومره نړیوالې مرستې کمې شوي دي؟
دا خو یو واقعیت رښتیا ده چې مونږ بهرنۍ مرستو چې زمونږ ادارې ته وکړ شي وو له لاسه ورکو. بدبختانه ځکه چې دا پروسه ډېر وزندیده. سبب مونگ بدبختانه تا یو ذره زمون کارمندان چی مونگ دیر مستفونه باندی کری و پا ترینینگ که مونگ نشو که ولو چی دوی قراردادونه تمدید کو. خدا اداری و عملیاتی مشکلات بود چی عامل عمدتاً عمدی زندیده لو.
دغه د برېښنایي تذکرو ویش به لسره څه وخت بیا پیل شي او غوښتنه مو په دې برخه کې له افغان حکومت څخه څه ده؟
پیل کیدل خو تاسو پوهیږئ چې د کورنیو چارو وزارت همیشه خپل آمادګي اعلان کړی و. مونږ نن هم آماده یو. هر کله چې زموږ رهبران مونږ ته اجازه ورکړي مونږ کولی شو چې دا پروسه موفقانه توګه عملي کړو. خو زما غوښتنه د زموږ رهبرانو څخه همیشه دادی چې زر تر زره د سیاسي مشکلاتو چې د دې پروسې په پیل کېدلو کې خند واقع شوی دي د مشکلاتو حل کړي او تر څو چې مونږ کولی شو دا پروسه شالا پیل کړو او زموږ ملت یو معیاري او استاندرد برېښنایي تذکرې مالک شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویشت ادارې رئیس همایون محتاتو. اوس هم لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پاکستان لوی دریسیز راحل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرایه رئیس سره د سولې د پروسې په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې تېر شپه وسلوالو کسانو پر یوه کور حمله کړې. شپږ کسان یې وژلي او یو ټپي کړې. نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل له شپږ دېرشمې کلیزې سره برابره ده. ملګري ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې ښکېل غاړې د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15مه مذاکرو ته سره کښېنوي. په یوه صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. د چک ولسمشر وایي سږکال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. او د امریکا په تکساس ایالت کې زورورې بوړبکۍ 4 کسان مړه کړي.
دا سلام پر نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د آزادې رادیو خاوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا خپل دریمه سیالي د مالدیف له ملي ټیم سره ترسره کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څانګې مسؤل سید علي کاظمي آزادې رادیو ویل چې افغانستان بل لوبه د مالدیف له ملي ټیم سره سبا 15 بجې او 10 دقیقې پیل شي. شاغلي کاظمي زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بي ګروپ کې د بنګلاديش، بوتان او مالدیف له ملي ټیمونو سره د جنوبي اسیا سیالیو په لړ کې لوبیږي. مخکې تر دې د افغانستان ملي ټیم د بنګلاديش او بوتان ملي ټیمونو ته ماتې ورکړی وه او د جدول په سر کې ځای ونیوه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې راتلونکي سیالۍ د سې شنبې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به 15 ورځنۍ او 2 شل اوره نړیوالې سیالۍ د زیمبابوې له ملي ټیم سره ترسره کړي. شغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپل لومړۍ یا ورځنۍ سیالۍ په لړ کې د زیمبابوې ملي ټیم ته د 9 منډو توپیر ماتې ورکړه. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د انجونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د سیالیو په لړ کې د افغان کلب او آریا ټیمونو خپلو کې سیالي وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال د فدراسیون مشر زهره میخري آزادي راډیو ویل چې دغه سیالي به سبا د افغانستان د غوره لیګ په لوبغالي کې ترسره شي. اغری مهری زیاته کړه چې د افغانستان د انجونو د فوټبال ټیمونو سیالي به د جنوري میاشتې تر پای دوام وکړي. د دې سیالیو د ترسره کېدو هدف د فوټبال په برخه کې د انجونو هڅول دي. د خبرونو پای.
سپورتي خبرونه مو له سباون کاکړ څخه واوریدل. د ځینو رسنیو په حواله راپورونه وایي چې داعش وسلوالو د لغمان ولایت په ځینو سیمو لاغېدلې په قرغی ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی دی. دا چې دا راپورونه تر کوم حده پرې دقیق دي دا پوښتنه مې د لغمان د والي له ویان سرحدي ځواک څخه وکړه. نوموړي په دې اړه وویل:
البته دا اوازې دي، زه کاملا دا خبره ردوم. په لغمان کې موږ تر دې دمه د داعش په اړه کوم اختاره شواهد چې چا سره وي هغه موږ نه لرو. ځینې رسنۍ داسې دي چې هغه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په نه پام بعضې داسې سره چوک اوازې هغه هم چې هېڅ شواهد هلته شتون نه لري را اخلي او هغې ته یو هوا ورکوي او د عمومي اذهان او فکرونه خرابوي.
بلې ځواک سره دغه
کتلې مسائل پیښ شوي د تورغر د طرف نه چې هغه ته په هماغه وخت سره زموږ د امنیتي دفاعي ځواک لخوا
بلې ځواک سب دې ته په کتو چې لغمان هم د ننګرهار په گاونډ کې پروت ولایت ته یو زمنن یو نه یو ټول اخیزمن دی د کوم حالات چې په ننګرهار کې دي، او تاسو به تر معلومه ده چې په ننګرهار کې د داعش فعالیت پراخ دی په څو ولسوالۍ کې، نو فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به ممکن دغه وسلوال وکړی سي د خپل نفوذ پراخ کړي او بالاخره د ننګرهار څخه لغمان ته هم داخل سي؟ فکر نه کوي په آینده کې داسې یو مشکل به لغمان ته متوجه
یو څه په اړه هغه ضروري ګڼم. زموږ د افغان امنیتي ځواکونو سرښندنې د هغې اتلولي هم باید له پامه ونه غورځول شي. زموږ افغان امنیتي ځواکونو همیشه د هر مخالف وسلوال په وړاندې خپله میړانه ښودلې، سرښندنې یې کړې ده، قرباني ورکړې ده. په ننګرهار کې هم موږ د رسنیو له لارې خبرېږو، هلته موږ تګ راتګ لرو. د دغه وسلوالو ډلو په مقابل کې یو قوي جنگ د هغې د خوانه روان دی. ولې هغه څه چې موږ پورې اړوند راځي چې د لغمان ولایت مربوطات دي او د دغه حدودات دي، په دغه حدوداتو کې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کاملا چمتووالی لري د هر دښمن په مقابل کې، او تر دې دمه چې کومې توطیې د دښمنانو لوري وي هغه هم ډېرې توطیې په وخت سره شنډې شوي دي، او دغې برخې ته موږ چمتووالی لرو.
د لغمان امنیتي وضعیت اوس څه ډول دی؟ آیا علاوه پر دې چې د وسلوالو موجودیت تاسو ردوئ، د بهرنیو وسلوالو، آیا د طالبانو فعالیت هلته محسوس دی؟ امنیتي حالات اوس څنګه دی هلته؟
تر ډېره امنیتي حالات ښه دی، د ډاډ وړ دی. د ولسونو پراخ همکاري، د ولسونو ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو نه ډېر زیات دی. یعنی په لرو پرتو سیمو کې د مخالفینو شتون شته، ولې زموږ افغان امنیتي ځواکونه هم چمتووالی لري د هغوی د هر ډول دسیسو په مقابل کې چې وجنګېږي.
د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواکو چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړی چې ویلی دی د دغه ولایت په ځینو ولسوالۍ کې داعش وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازدې رادیو څخه واردل چې د ماښام له 2 بجو نه د سهار تر 2 بجو پورې د اف ام په 13.15 څپه خبرونه لري. خو پر همدې څپه باندې به د سهار له 2 نه د ماښام تر 2 بجو پورې د آزادې رادیو خبرونه اوریدلی سي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولای سي د آزادې رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په آزادې رادیو ټکی کام یا آزادې رادیو ټکی اور کې واوري.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د یو توغندي مخنی ولید چې ویل کېږي د یمن له پلازمینې سنا نه د عربستان پر خوا توغول سوی و. دا خبره د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کړې ده. یاغیان پر سنا ښار واک چلوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
دغه توغندۍ پرون د سعودي عربستان د نجران ښار پر لوري توغول سوی و. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دغه هیواد د هوایي مدافع ځواکونو دغه سکاټ بالستیک راکټ کشف او بیا له منځه وړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان په رسمي خبري اجنس کې خپره سوې راغلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ جټ الوتوکو د دغه توغندۍ د توغولو د ځای تر تشخیصولو وروسته د دغه توغندۍ دستګاه له منځه یوړه. په همدې حال کې د یمن دولتي اجنس وایي د دغه توغندۍ هدف د سعودي د ملي ګارد یو مرکز و. دا د یمن پر شمالي ګاونډي هیواد سعودي عربستان د بالستیک توغندۍ تازه حمله ګڼل سوې ده. پر عربستان تر دې مخکې هم ورته توغندۍ توغول سوې دي. رویټرز اجنس لیکي دغو حملو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي. ویل سوي دغو سختریزو وسلوالو چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تیر اونۍ د سعودي عربستان پر پوله خپلې راکټي حملې شدیدې کړې. دغه حمله د دې سبب سوی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دوی په وړاندې ځوابي حمله وکړي. سعودي عربستان د بالستیک توغندیو په وړاندې د مقابلې لپاره په خپله خاوره کې پیټرویټ راکټي سیستم ځای پر ځای کړی دی. سختریزو وسلولو په خپله انټرنیټي پاڼه کې ویلي، د شمې په ورځ یې د سعودي عربستان پر جازان او نجران ښارونو راکټي حملې کړي دي. دوی ویلي چې دغو حملو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. یاغیانو دغه راز ویلي چې بل بالستیک توغندی یې د یکشنبې په ورځ د نجران پر خوا توغولی، خو سعودي عربستان دغه حمله نه ده تایید کړې. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د عملیاتو له پای راهیسې د عربستان د جنوب پر سرحدي سیمو د نښتو له کبله تر اتیا زیات کسان وژل سوي دي. ډیری وژل سوي کسان سرحدي سرتیري او ساتونکي دي. ملګري ملتونه وایي چې له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د نښتو له کبله نږدې 6000 کسان وژل سوي دي. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې تر ډیره د خلیج عرب هیوادونه ګډون لري او د یمن پر شیعه حوثي یاغیانو بمباري کوي. دغه ائتلاف هڅه کوي د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسوي.
له دې راپور سره د رواني خبرونی مطالب راپورونه او خبرونه پای ته رسیږي، خو په پاته وخت کې د ورکوسو وزنو د لټې پروګرام له یاده مه باسي. په دې هیله چې دا پروګرام ستاسو سره مرسته وکړي څو خپل ورکسوي عزیزان یا خپلوان بیرته پیدا کړي. دا تاسو او دا هم د ورکوسو وزنو د لټې پروګرام
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوی عزیز لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه اخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډه ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 420 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز ورک شوی وي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په نامه د نعمت معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. مینا السلام علیکم رحمت الله او د ازادي راډیو د ورکو عزیزان د خبرونې ټول مینوال ته علیکم. زما هیله دا یو ځانې د میډیا چانس به جوړ راځي چې چا جامې وم په تانوي. زه دا پیغام د ازادي راډیو د ورکو عزیزان خبرونې ته پیغام چې په روز کال دا غتی مو دته یو والکې رال تقریبا د ولې ساتل سکاله به بیا نو وران د دې وته ول سفر کې د مغولیا زما تر مکې راولات واغه او وزیره ته واچوي ول نه ساعت په ماده بدل ته وزیره کې خپله بقا دی. نو دا یو کار کې دلته وزیره کې دی وای ځوان نعمت دی. نو دا غو نعمت څنګه سر کې اسوک معلومات غواړي ما سره په درش مراري کوونه چې زما ټلیفون شمه را زغ په ګرام بل علامه علیکم دې من ولایت ګریش کول سوالي نه یو د بخښنه ډیر زیات وایم. زما ټلیفون شمه را چې پر و چې پر درې زه نه نه شپږ نه هته ټلیفون شمه را زړه بیا تکراروم. 0 0 3
پنځه نه نه شپږ نه اته ښه خبرونه شاعر کې څه خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. محترم اوریدونکو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
سلام کوم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو خوري دی چې نجیب نومې دی، د پلار نومې امید الله دی، د ورور نومې رحمت الله دی، او بل ورور محیب الله دی. او کچیر په دې حق له هر چا ته معلومات یې د بشیو د ازادي مرتا معلومات راکي. او د اختر په اول ورځ وتلې ده. زه محمد یوسف اکبرات د اپتابات نه خبرې کوم. چیرې بیا کلا چاته معلومات ما ته دې په دې نمبر زنګ وي 0301 2 3 0 2. او هر چاته چې معلومات مو ته دې ام آل راکي. وسلام د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته مننه.
ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی. دغه یو نیم کال کې له کوره نه درک دی. دی چې دی جګ نری ځوان دی، په د سترګې پر ورځې باندې دا کتاب دی. هر څوک چې پېژني ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري. صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې. مله ځل بیا تکراروم. صفر و صفر و یو شپږ اته دوه صفر درې.
بله السلام علیکم. زه بیا د تنتری د کار اشیام علیکم د ګریچ ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما یو خور ده په پیزین نیږ د نه کال عمر یې پیزا کوي. په تنتې خور پیدا کړي وي. د تلیفون شماره راته خلاص شوې وه. بل ته په دغه شماره کې اړیکې ویل چې صفر و صفر اته صفر څلور پنځه اته اووه درې. د خدای په امان.
مایا سلام علیکم. راز خیر الله لومیز مالک مل د کابل سنی ولې ما وراره دی. حکمت الله لومیز د غوډری ما ستید کومک دی. شهر وو مو په د هر ور اړي معلومات خلې په دغه خبره یې څنګه وي. صفر و سواته نه سو پریدوس یو خلو یو سپته. د خدای په امان. شو خپل ری.
السلام علیکم. سلامونه نیکې دي تاسو ته. همدارنګه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته هیله ده چې ښه بیاست. زه حکمت الله همت یم. اړیکه مې د اوسکرګا سره څخه نیولې ده. زما یو د اکا زوی چې عبدالروف نومیز یې د چې درې اسي کېږي چې ورک دی. که هر څه او کوم ورور معلومات لري په دغه اړیکه کې زموږ سره معلومات ونیسي. صفر و یوولس څلور څلوېښت شپږ پنځوس پنځوس د ټلیفون بله شمېره صفر و سوه اته نه سوه اته اتیا یو څلوېښت شپېته. د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا صفر و یوولس څلور څلوېښت شپږ پنځوس پنځوس.
سلام علیکم. ازادي ټولو رادیو کارکوونکو ته. موږ یو چالک ورک دی. په نامه د عبدالعزیز دی. پاکستان سره سارانانو د کمپ ورک دی. د سردر زوی دی. د سدلس دولس کال دی. دا سر پنځه ویشت ورځې کېږي چې نه اداره کوي. چې نانا هېڅ دره کې مو څه نه کوي. کوم خوا تللی څه شوی دی. که چېرې چاته معلوم وي په دغه شماره د ټلیفون را وکړي. صفر درې سوه پنځه ویشت اتلس پنځه پنځوس اته صفر درې سوه پنځه ویشت اتلس پنځه پنځوس اته.
سلام علیکم. ټول ازادي کارکوونکو سلامونه وایو. بار له سلامه. زما یو ورور ده چې عصمت الله نومیږي. د خوجا حبیب الرحمن زوی ده. او دا څلور کاله کېږي چې نادرکه ده. او په دا نمبر دې موږ سره په تماس کښې سي. صفر او اووه اته دوه اته درې درې پنځه اته. که دی خپله زموږ اواز اوري او یا چا چاته معلومی په دې شماره دې موږ سره په تماس کې سي چې کور کې دې اندښنه کې ورته.
السلام علیکم میم منگل پروان دولت پروان دولت شاگر دولت پنجاب پہاڑی کا منسلی ازمایا محمد گادریز دولت نظر کشلا راشپا کلا کی کما خبر نہ لگ ہر چوک چی داغ پہاڑ کما خبر لاری شمارے جمع زنگ واہی سفر واویا نظر پنجش پہ سات ہزار پنجا خدا پمان.
السلام علیکم السلام وعلیکم بعد السلام ازما کاکا زیدی ترین کورٹ ولایت کی معلومات سر چل سے معلومات صفر و صفر سلور شفاغ صفر و شفاغ نہ سلور.
احمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لیباغ اوسېدونکی یم. زما اکا چې شاه محمد په نامه دی دغه یو کال کېږي چې د کوره نه درکه دی جګ نری ځوان دی پر رستا ورځ سترګې پر ورځې باندې صف دی هر مسلمان هغو چې پېژني او دی چې دی د حاجي نبی الله کا زوی دی د محمد هاشم اکا نیکه ملسی دی دی د ورور نوم یې محمد غل صحیح دی بل ورور نوم یې محمد رسول دی د بل ورور نوم یې عبدالرسول دی که چېرې دی په خپله زما غږ اوري او یا نور پېژنې ماته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې وسلام.
السلام علیکم زما یو بچی خاله دی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د برش د تورزو د کلي دی او د عبدالکریم نیمیږي د پلار نوم یې جمال الدین اکا دی د خانشین په ساحه کې ورک شوی دی د ورور نوم یې ملار الدین اخوند دی او بل باودین نوم یې بورجان دی حیات خان او محمد خان دا ورونه دی. هر یو که د دغه عبدالکریم په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه صفر شپږ پنځه دوه صفر نه صفر څلور شماره ور بیا وایم صفر اووه صفر شپږ پنځه دوه صفر نه صفر څلور ډېره مننه.
السلام علیکم زما یو د کاکا زوی دی زه الادات خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی دی دغه یوه میاشت کېږي چې ورک دی شامه زوی دی د جل محمد وراره ده یوه میاشت کېږي چې ورک دی هر چا ته چې معلومات موږ ته پر دغه شمېره معلومات راکړي صفر اووه صفر څلور شپږ صفر اووه شپږ نه څلور. السلام علیکم.
زه بابا د کندهار ولایت خبرو کوم. ما یو خوریه دی رضی اولاد په نامه څوارلس کاله کې زموږ سنو دی چا څه معلومات چې دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس راډیو کې دا پیغام نشر کړي د ستار ورو دی د محمد حق زوی دی ډېره مننه.
سلام کوام باندھے عبدال تقریباً پاکستان کے علاقہ سرانان سرانان چند بجے کی معلومات مہربانی
معلومات
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000024341. یا ورې بیا وایم 0000024341. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211211415.
علیکم ازادو رادیو کاروم کا ورېدون کا سلام علیکم نور احمد ما هلمند ورته کلم چیر ورته ولین نړی کنه ولې زما ورور دی غلامیدار په نامه دی ادرینه سکیږي چې کور نه درا کوي کچا سره معلومات ما سره پاندیش مری اړ کوم دي سه پر آیا څنګه یو درې درې پاس دعا نه ہے
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما د ماما زوی ورک دی د درې څلور کاله کېږي. د سن الله په نامه دی د دماغ نه وږي لري د چې لږ څنګړې ژړی ده نو په چیرې چاته معلومات دي زما په دې پر دغه شمېره باندې تماس تماس ونه صفر و صفر دوه درې څلور درې نه نه اخریات وسلام.
السلام علیکم ز عبد الحمید احمد جی د غزنی ولایت جا کول سوالینه می علی کنی ولیدا زما انډیوال د دوش پکې شې نادر کسوی ده کچات معلوماتي نوم عبد الحکیم ده کچات معلوماتي د دیش مراد ماته زنګ وګي چې پر وسو شپشته پنځه پنځه نوی اتلس په ټلیفون شې مریا او دل بیا پر وسو شپشته پنځه نوی اتلس وسلام.
السلام علیکم دی آزادې کارکونکو ته مې دې سلامي زامیر جان دې تر خېلو نه خبرې کوم زما زوی نادرکه سوای ده په نامه دی اڅکزي چې چاته په تاریخ خپل شیرینی دې تر لاسه کی مونږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي صفر و ات ر یو و صفر یو شپږ ات په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي دی آزادې رادیو نه ډیره مننه.
ادهمانه محمد حسن ما ورسول من خامسه په ممسا درې کال کې د نن نه زه غواړم کندهار ولایت څخه درکښه دي چې تاسو خپل معلومات لري صدا شې د نشمه ورځې نو تاسو ته ماته څه برابر وایي تاسو رښتیا ته نه خبرې ترېش.
الو سلام علیکم زه سراج احمد یم چې ورزو د کلین د غزنی ولایت څخه مې الیکې نیولې زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه د جمعه احمد زوی ده. دغه ورور می دوه کاله کېږي چې لکوره وتلې دي او دغه په حق له هیڅ معلومات نه لرم که هر څوک دغه په حق له معلومات ولري مهرباني وکړئ په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړئ صفر واو یا شپا څلور نه نه یو دوه یو شماره یو ځل بیا تکراروم صفر واو یا شپا څلور نه نه یو دوه یو که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه مهرباني وکړه خدای پام.
زما یو ورور دی عبدالمتین نومېږي د سرخوم دی د کنجک د کلي دی دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کتوی دی یوه میاشت شپږ ورځې کېږي. هر مسلمان ورور چې پیدا کړی یا دی زما اواز اوري وسه پر وسه و درنیوی اتا چاش پوش پنځوش میره ته جزنګوی سلام.
السلام علیکم مو یو نفر د ندی پر نامه ده د شمال قاضی د جل محمد وراره ده یو شر شپې کې هیڅ نه ده کده هر چاته کې معلومات پر دغه شمال د ما سره اړیکه ونیږي صفر و صفر څلور شپږ صفر و شپږ نه څلور یو ار بیا تکراروم صفر و صفر څلور شپږ صفر و شپږ نه څلور د ولایت د مرابات د کبری کې کور د شل شپې کېږي چې نه لره کده. السلام علیکم.
السلام علیکم زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی زما یو کاکا دی چې ګلادغر نومېږي د سلاب لرې نه پنځه کاله کېږي چې د کوره تللی نادرکه شوی او دغې شماره دې ما ته زنګ وایي صفر هفتاده چار هفتاده چار صد و هشتاد شش هر چا چې پیدا کړ یو جایز دو هزار موټر جایزه لري وسلام.
زه د رزګان د ولایت اجزا د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما ورور نجیب الله نومېږي هجر کېږي نادرکه دی هېڅ معلومات یې موږ ته نشته که یو چا ته معلومات وي په دې شماره باندې ما ته زنګ ووهي ډېره یو جهان مننه به وي صفر اویا شپږ یو نه صفر شپږ پنځه دوه پر دغه شماره باندې موږ ته زنګ ووهي چې هر چا ته معلومات وي د هجر کېږي مخه دا موږ ته درکړه د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ ته راکړي وسلام.
مریا السلام علیکم زه د کندهار زه د ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبر کوم ما دا مزی دی چې سمیولان میزی دا زلازی دی یو میاش کیږي چې د خپل کور نظر کوي هر ورته کمن ماتی متجی پر ذات دی په نیت نه را زنګوي سپر اځه دوس واځه یو سلونه
گرانو اوریدونکو دینن وزیر لپاره دی ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومرو دینن وزیر لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوخ او بریالي وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پوري خبرونه لري.